دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خبرونه کې د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د امریکا حکومت یو ځل بیا د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته شرطونه وړاندې کړل.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبان بیا وایي دا شرطونه یې پوره کړي. د دریځونو دا توپیر په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د یوه کتونکي نظر پرې رااخلو. ملګرو ملتونو له افغانانو سره سږ کال د بېسارې بشري مرستې غوښتنه وکړه.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
خبرونه کې مو د غزنی د غرو لمنو ته هم بیایو، چیرته چې شپانه په شپېلیو او دمبرو ځانونه خوښ ساتي. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
طالبانو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې د دوی وړل شوي الوتکې بیرته ور وسپاري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د دریو افغان ژورنالیستانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، او ډبلیو ایچ او وایي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه به ډېر ژر د اروپا له نیمایي زیات وګړي ونیسي. بشپړ خبرونه. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته ور وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک د تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل:
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دوی هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بېرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ور ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب ولري، خو دی جزئیات ور نه کړل. ویل کېږي د زمري په 14مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د هغو دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیگانه وخت خپور شو ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستی او به شرط خوشي کړي، او د کار پر مهال د رسنیو د کارکونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوې چې مدرس د کابل د میناوالو په نوم د یوټیوب چینل ویندوی، رحیمی کمرمن او عزیزی د چینل مالک دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سی پی جی د راپور له مخې د ژورنالیستانو د هغې مظاهرې راپور ورکړی و چې د یو ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې شوې وې. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال پرون له خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي؟
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. لازادې راډیو خبرونه اوري. پاکستاني طالبان وایي چې د دې ډلې د پخواني ویان مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. بلتي مخکې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د مهمو مشرانو له ډلې و. په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ټي ټي پي ویلي دوی د محمد علي بلتی چې بل نوم یې مفتی خالد بلتی و د وژل کېدو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په بیان کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو هغه ادعا هم رد شوې ده چې ویلي و بلتی د پاکستاني طالبانو د ډلې اوسنی ویان محمد خراساني دی. مفتی خالد بلتی نږدې درې کاله مخکې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا نیول شوی او په کابل کې بندي و، خو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړی خوشی شو او ویل شوي چې له هغه وخته راهیسې په ننګرهار ولایت کې استوګن و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نیمایي زیات وګړي د کورونا وایرس په نوې بڼه یا اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د WHO سیمه ییز مشر هانس کلوګ پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څیړنیز انسټیټیوټ د وروستي راپور هغه اټکل نقل کړ چې وایي د اروپا په سلو کې له 50 زیات وګړي به د راروانو شپږو یا اتو میاشتو په اوږدو کې په اومیکرون ډوله کورونا اخته شي. د WHO اروپایي څانګه 53 هیوادونه او قلمرونه رانغاړي چې د منځنۍ اسیا څو هیوادونه هم پکې دي. ښاغلی کلوګ وویل چې اومیکرون په ډېرې چټکۍ سره په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا وایرس په مسلطه بڼه بدلیږي او اوس د بالکان په هیوادونو کې د سرایت په حال کې دی. او د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. دوه سرتیري یې ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژلی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري په دې هله چې روغ او جوړ وسی رازو د دې خپرونې د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید دا شرطونه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډونه او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې سختو ورځو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
ښکاري چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبره یې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریض وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې همشمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. وروستیو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه ده منلي. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنونکي عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان انجینران ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضي عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولی سي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالي او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس له نیمای زیات یعنی نږدې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نیټ پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. ښاغلی پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بېثباتي، محرومیت او سخت حالت وویني، خو روسیه، چین، ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه غوښتنه چې د امریکا متحده ایالاتو یې د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړي دي.
وموردل چې امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي باید دا شرایط ومني چې هغه د پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. طالبان بیا تل دا ټینګار کوي چې د دوی حکومت له قومي پلوه پراخ بنسټه دی. د توپیرونو یا د دریزونو دا توپیر په څه معنی د تحلیل لپاره دا مهال د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرماس استډیو ته وصل دی. زرماس، سړی مشي د دې خبرو تکرار چې طالبان د ټول شمول حکومت رامنځته کی پراخ بنسټ حکومت دی رامنځته کی او طالبان بیا وایي چې موږ پراخ بنسټ او ټول شمول یو، دا توپیر د دریزونو په څه معنی کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو همکارانو ته، خدای دې ټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. ګوره، دوی په دوه کې سره اتلس میاشتې مذاکرات وکړو، پیسې دوی په مشموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف درلودلی. اوس یو لوری یو تعریف د همشموله څخه کوي، یو بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي. نو دلته یو ګیپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوری چې دي هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږېږي بل د بل ځای څخه غږېږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره هم تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته. او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی. نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې پریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څاري، د تحولات تعقیبوي. زرمس صاحب، د طالبانو ځینو چارواکو ویلي و چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي، هغه چارواکي چې په تیرو 40 کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو. فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان د سیو کار ته غاړه کې هم دي، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نه دي. او که چېرته طالبان د سیو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پخوا امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامنځته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني د افغانستان خلک یې نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی، زرمس صاحب څه فکر کوي؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به یې نه مني، نړیواله ټولنه هم له امریکا سره همغږي ده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرانس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا هغه د سایکالوجي نه نگانه هغه خپل وخت نه تیریږي چې دوی غواړي چې د خپلو امریکایانو ذهن دې ته جوړ کړي تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اوس د وخت نه ډېره لرې خبره ده چې امریکا دا کار وکړي شي. که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپله مشکل جوړېږي او امریکا هم داسې طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښۍ نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی. نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، کنه د دوی حکومت باندې راسي بغیر د رسمیت او د دوی مشکلات باندې خپل بل زیات دي.
او زرمس صاحب، روسي پښتنه طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکی ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې د دوی ځینته ډیپلوماټان هم لیګلی خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وايي نور راشدار شه معاملې ټول رسمي دي. دا په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دا دغه یو مثبت اقدام ده د هغه پروسه چې یو برخه ده چې ما مخکې ویل چې ترڅو د نړیوالو ذهن جوړونه د وخت کې شي او ذهن جوړ شي ترڅو زمينه ساده شي چې حکومت پر رسمیت وپېژني. لیکن که دغه حالت همدغه سي دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمایندګان ولري، سفارتونه فعال وي ترڅو د دوی هغه کمیونیکیشن چینل چې دي هغه فعال اوسي. که دغه سي وینه دا خو یو طرفه لاره ده، هغوی دوی ته اکسس لري، دوی ورته نه لري. نو خو د هغه اولو حالتونه بیا هم دا بخیږي چې دغه یو حالت دی. پروګرس روان دی لیکن دلته په قلاره دی که چېرته پروفیشنل خلک د طالبانو صفوفو ته راشي کوم چې په فساد کې ښکېل نه دي، نو دا به ډېره ښه خبره تر څو دوی ته ښې مشورې ورکړي او د نړیوالو خولې هم پرې بندې وي.
کور مو ودان. ډېره مننه د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00 22 11 23 23.
اوسم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کارګرو ټولنه وایي په تیرو څو میاشتو کې د ماشونو د نور کولو له وجې افغان کارګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل کارګرو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي چې باید ورکړل شي. د قادری په وینا که د دې کارګرو ماشونه ورنکړل شي ډېر به مجبور شي چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. ښاغلی قادری وایي په تېر جمهوري نظام کې 400,000 کارګر په دولتي ادارو لکه تولیدي کارخونو، د سکرو په کانونو، صفاکارۍ او نورو برخو کې کار کاوه او سلګونه زره په خصوصي برخو کې په کار مصرفو. نو موړی وایي چې ځلې دا موضوع له مالی وزارت سره شریکه کړې ده، خو لجمنې سره هم تر اوسه د دې کارکونکو ماشونه نه دي ورکړل شوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال توریالي غوسینه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې 3 سوداګر په هرات ولایت کې تښتول شوي چې د یو جسد 13 ورځ پیدا شو. دا نوموړی په خبره په تیر نظام کې هم په هرات کې د سوداګرو تختونه ډیره وا او د طالبانو له واکمنېدو سره هم وضعیت تغییر نه دی کړی. نو موړی وایي د نظام د بدلون پر مهال د ډیرو زندانیانو د آزادیدلو له امله په دې ولایت کې د تختونې پیښې ډیرې شوې دي. ښاغلی غوسی وایي د سوداګرو او پانګوالو تختونه په هرات کې په سوداګریزو چارو منفي اغیز کوي. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د سوداګرو د امنیت په اړه اقدام وکړي او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو 1,400 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1,200 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلداري 1,490 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 595 افغانۍ.
ملګرو ملتونو د سږ کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بیسارې بشري مرستو غوښتنه وکړه. دغه سازمان کله پخوا هم د یو هیواد لپاره یو ځای 5 میلیارد ډالر نه و غوښتي. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 5 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنۍ مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سږ کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پرو سږ کال په پرتله څو برابره اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2021 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه او ولکه نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبوره شوي دي چې له افغانستانه ووځي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده. په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو، په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشری مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحده ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بې وزلو ته ورسېږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام مه هیروئ. خو اوس یوه بله په زړه پورې موضوع شپېلۍ غږول د کوچي شپونکیو هغه دود دی چې له پېړیو پېړیو راپاتې دی خو د هرې ورځې په تېرېدو دا دود پیکه کېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 10 کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې غږی په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه غږ شپېلۍ غږوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ غږولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري. خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري. بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دشتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیکه شاعري، مرثیې، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغېز بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیې وایي. لارمو سره ولو سره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بېخي ډېره وه، دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بېولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
تاسو لا پیغامونو
ورور داونه زمریش د افغانستان ولست په نامه کې داونه زمریش وینور کې د افغانستان ولست سره چې دا نه دي خو را کې مواد پور کې هغه خلا په شول کې به په دې کې ساده ورور شي او دا نه دي خو د کور یو روپیا ولست نه راشي.
رحمن اولاد خمران جر کوری دی محسن میرانی خبر کوم ور مش رحمن اولاد د ولادت مقام پر مقر کې مل دفاع او تقریبا شول نه کی چې طالبان نه پاره یا د نو شنه را کې د خپل څو ورو راډي طالبان تر څو خپل کوي چې لاند کې نو تقریبا کلمه کلمه کې چې مت کړی کار کاوه نو نړیوال بیا په دې باندې نه ولا دی یا د مثبت خپل څو ورو راډي مخې باندې ان نه یله د خاطر سایه مده جنایي کسان کوم نور مدخې ځانې کسان او د خپل څو ورو راډي د یو مشکات او نړیوال ته عمل انتهاته محمد شورا ته لري یو ډاکټر چې هغه واده واده کوي.
زه نه کیف کنده هرې نه کنده هر مانو له سوني نه خبرې کوم موشت کوم غنم را کوڅه دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غلط کم ویری ولار دی کوم خریم سچې ځمنه کړی دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
ما د اسلامي امارات څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچي د پروکېدو په حال کې دي د زړه تیر جمهوریت دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شیدانو د پاته دی ژمې دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي چې په ډیر او بدلات قرار لري یخ دی ساړه دی لرګی نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره د ماشینه والا کې کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي که دغه رقم ستاسې ژوند او گزاره د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام د خپرېدو لپاره چمتو دی، خو اوس احمد تکل ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز در واوروي.
د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لکه امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاود سروکی کور ته وړی وو او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلي جلال دا څرګندونې پرون تر خوشي کېدو وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د اذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې اذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوه یې ورته ټپیان کړل، خو د اذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګري د ولسمشر پر انټرنیټ پاڼه دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي عمل کوي.
مخدره موادو ته انتقال او تجارت او بد ضد باندې غمون اخلو په چې کې د قاچاق اجازه نه ورکول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه وایي ناروغان مو ډیر خو امکانات مو لږ دي.
دا مې روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیایي خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو.
د نثار احمد په نوم لوی وارو اپو سره د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادینو سره د پر کار کولو او لاسته راوړنو غېدلې.
تازه د ځان لپاره ښه افتخار ګڼم چې یو نفر معتاد جوړ شي. نو دا حد اقرن د 15-18 نفرو فامیل د لپاره یو خدمت کولی شي.
د وحید الله په نوم یو معتاد وایي چې ماشومان می څوش پی وی وی د سوي دي.
د کورونا نه یو ځای جدا یم، نو ټول یو ځای دیم د عمل په خاطر چې ژوند مې ډېر په خطر کې دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډېره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د هند، ایران او پاکستان امنیتي مقامات له افغانستان څخه دې دریو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو په اړه خبر ورکړی دی. په دې لړ کې د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې رئیس د هند رسنیو ته ویلي چې په ورستیو اونیو کې د پاکستان لاري د افغانستان د نشې موادو قاچاق ډیر سوې دی. لبلی خوا د طالبان حکومت له نشې موادو سره پر جدي مبارزه ټینګار کوي، خدا منی چې اوس هم له جنو قاچاقي لارو څخه د نشې موادو قاچاق دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ورستیو اونیو کې 2000 د نشې موادو لویه برخه د ډیورن کرښه اخواته او 2000 نور زرګونه کیلوګرام کیمیاوي نشې مواد په هند کې ونیول سول. دا هغه مواد چې لومړی له افغانستان څخه پاکستان او بیا د پاکستان د کراچۍ له لارې هند ته قاچاق شوي وه. د هند د نشې موادو د کنټرول ادارې مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې تر میانمار وروسته افغانستان دوهمه سرچینه ده چې هند ته ډېر نشې مواد قاچاق کوي. که څه هم د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې ستراتیژۍ او میکانیزم نوم نه یادوي، خو وایي خپلو ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشې موادو د قاچاقو پر وړاندې مبارزه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټکي ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له نشې موادو سره جدي مبارزه کوي.
د مخدره موادو د انتقال او تجارت او په دې ضد باندې موږ ګامونه اخلو، په هیڅ کې د قاچاق اجازه نه ورکول کېږي. البته ځینې لارې که داسې وي چې صاب لوبرو لار نه څوک اړې قاچاق لارې تباه ډېرې دي، نو خو جلا موضوع ده. خو موږ خپل ځواکونه ټول مذهب کړي دي چې دغسې تجارت مخه ونیول شي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت په چوکاټ کې له نشې موادو سره د مبارزې معینیت تشکیلات بیا فعاله کړي او د افغانستان د 34 ولایتونو لپاره له نشې موادو سره د مبارزې مدیران هم ټاکلي دي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشې موادو په اړه ځانګړی قانون او ستراتیژي نه ده اعلان شوې. پاکستاني پولیسو په تورخم کې تازه 100 کیلوګرام هیروین داسې مهال ونیول چې په یوه پاکستاني لارې کې بار شوي او له افغانستان څخه پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د هند د نشې موادو د کنټرول اداره ادعا کوي چې په پاکستان کې یوه ځانګړې مافیایي ډله له افغانستان څخه هند ته د نشې موادو په قاچاقو کې لاس لري. د طالبانو د حکومت ویان د خپل حکومت په لومړیو کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دوی له نشې موادو سره مبارزې ته ژمن دي، خو له هغه وخته بیا تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه رسمي اعلان نه دی سوی. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې که د طالبانو حکومت وغواړي د نشې موادو پر ضد مبارزه به ډېره بریالۍ وي.
بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغه څه مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشې توکو د کرلو مخنیوی کولی شي، خو دا په دوی پورې اړه لري، دوی په شرایطو پورې اړه لري چې دوی څه کوي.
د پخواني حکومت تر نسکورېدو مخکې هغه درې میاشتنی راپور چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا خپرېده، تر کابل وروسته ننګرهار هغه دوهم ولایت شور سوی و چې د نشې موادو ډېرې پېښې یې درلودې. خو په وروستیو څلورو میاشتو کې د دې ولایت د نشې موادو په اړه څه نه دي خپره شوي.
آیا پوهیدل است چې د شرابو څښل د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر رحیم هلال خبرې واورو.
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کېږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای سي. یو قسم یې همدغه دی چې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي. کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهیږي، مثلا دی خو به وړی حالات لري، که چیرې خو به وړی حالات ونه لري لږ تر لږه د ده په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تک کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول روان وي، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کېږي، د کم وخت لپاره د ده په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی. اوږدمهالې اغېزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، یا په مغزو کې د تومرونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي. همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال شي د مرګ سبب کېدلی شي، چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، یا د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته شي د مرګ چانس زیات دی پکې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونه چې په جنو ولایتونو کې له 15 میاشتو راهیسې تړل شوي وو، اوس یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی ناروغان ډیر دي، خو د امکاناتو نه درلودلو له امله یې نشي بسترې کولی. هغه معتادې میرمنې چې دې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي وایي چې د اعتیاد له سختو دردونو څخه تنګې شوي او غواړي چې د معتادو ښځو او ماشومانو د مرکزونو لپاره د امکانات برابر کړل شي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
Мене смешали ја и таа дети за када што мене автазили ја и дудут ми гирифтани ја и дудут дахар.
Сурая чи бане жир аухти ау камзори шеве и тар диру стунзу уруста окавала шуай чи зан да нимроз валаят па марказ заранчхар ки да хазина му тадино пур ухтяи марказ ки бестари кри. Да хага марказ дай че лецалу руми ашту рахи се тарал шавай бо. Сурая чи дай шпагам зилдей па заранчхар ки да му тадино пур ухтяи марказ ки зан бестари кави вай. دا مرکز د خزینه معتادینو لپاره د نشي پریښودلو او له دې ستونزې د خلاصون یوازینۍ لار ده.
لومړی مې یوه خور معتاده وه. کله به چې زه ناروغه کېدلم دې ته به ورتلم، یو یا دوه دوده به مې ورسره وهل. آخر داسې وخت هم راغی چې زه خپله تلم، نشهیي مواد به مې رانیول او نشه به مې کوله. اوس څلور کاله کېږي چې معتاده یم. دوه ورونه مې په ایران کې اوسېږي. د کور د لګښت پیسې هغوی رالیږي، خو خبر نه دي چې موږ نشه کوو. که دا کلینیک نه وای زموږ کور به اوران وو. دا مې شپږم زل دی چې په دې کلینیک کې ځان بسترووم. اوس نشو ډېره ستومانه کړې یم، مجبور یم چې نشه پرېږدم.
د طالبانو د حکومت تر راتلو سره د حکومت د ځینو نورو برخو په څیر د خزینه معتادینو مرکزونه د څو میاشتو لپاره وتړل شول او بسترې شوي ناروغان یې هم کورونو ته واستول شول، خو په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا مرکزونه بیرته فعال شول. اوس ستونزه دا ده چې دا مرکزونه د مالي، روغتیایي او تخنیکي ستونزو له امله د لږو ناروغانو درملنه کوي. په نیمروز ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې مرکز سرپرسته عادله اکبری وایي چې دوی ته ډیر ناروغان ورځي، خو د دوی امکانات لږ دي، له همدې امله لږ ناروغان بستري کوي.
دا همې روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیایي خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو. موږ ته ډېر ناروغان راځي، هر ورځ نږدې 15 ناروغان راځي او غواړي چې بستري کړل شي، ځکه موږ په کورونو کې د هغوی درملنه نشو کولی.
د طالبانو حکومت هم دا مني چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوی امکانات ډېر لږ دي. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو معین عبدالباری عمر وایي که څه هم دوی لږ امکانات په واک کې لري، خو بیا یې هم د څو زرو معتادینو درملنه کړې ده.
فلحال بخاطر تداوی معتادین
اوس مهال د معتادینو د درملنې په برخه کې زموږ سره هیڅ ارګان، هیڅ سازمان او هیڅ هیواد مرسته نه ده کړې، خو زموږ کار دوام لري. په تیرو 15 کې مو د نږدې 1500 معتادینو درملنه کړې ده. دا دوی داسې درملنه مو کړې چې د نشو مخه نیول شوې او اوس له خپلو کورنیو سره په خوښۍ ژوند کوي.
با زندگی خوشحال ادامه میدهد.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په شمول د معتادینو د درملنې په برخه کې د ټولو مرستندویه ادارو مرستې بندې شوې دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د خزینه معتادینو د درملنې مرکزونه شکایت کوي چې ناروغان یې ډیر خو امکانات یې لږ دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول د نشي موادو د مافیایي ډلو لخوا د غواخونو او خندونو ترڅنګ جنې نور ستونزې هم لري چې د دې برخې کارکونکو ورسره لاس او ګریوان دي. دا چې دا ستونزې بچوي او ولې ځینې ډاکټران، ارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي له دې سره سره بیا هم له معتادینو سره مرستې کوي، په دې اړه مو د نثار احمد په نوم د یوې نا دولتي موسسې له داسې کارکوونکي سره مرکه کړې چې نږدې 25 کاله یې د معتادینو لاسنیوی کړی او د نشي پرې خودلو په برخه کې مشورې ورکړې دي. لنیسار احمد څخه مو په پایل کې پوښتلی چې ولې دومره ډیره موده د نشي موادو په برخه کې کار کولو ته زړه کړی دی.
دا په دې خاطر باندې چې زه کله ماجر شوم یو اندازه معتادین چې ما ولیده دی په کوڅو کې او یا په شړو ځایونو کې بناس او نشي به کولی د خپل پامین لمړو او د ماجرت ژوند مو نو ما د دین ډیر رن جوړو په دې خاطر به حاضر شوم چې سبا د خلکو خدمت وکم. پام دې لحاظ باندې 1999 کال کې ز نجات سنټر ته راغلم. شون ما پاپلته کې اوس روان شناسي ویلې و او دغه په اساس زرال ما امتحان ورکو ز د سنټر کې جذب شوم. منهز ته یو سوشل ورکر به کار کو به ورسته دا غنه ز د کانسلر د پوسټ راغلم او پاغه کې ما ډیره دلچسپي لرله. شون مشاور د سنټر مقرر شوم به او ما د متادین سره به کار کو ما به متادین تشویق کول چې دا نشي پرې دی.
دا چې معلومی استاس تقریبا نږدې 25 کال دی برخه کې کار کړی دی. د دې علت څه ده؟ ولې مو دومره ډیر وخت په دې برخه کې له متادینو سره په کار کولو کې پاتې شوس؟
دا زه د ځان لپاره خو افتخار ګڼم چې که یو نفر موتا جوړ شي نو دا ته حد اقرن د 15-18 نفرو پامل د لپاره یو خدمت کولی شي او سالمه کیږي هغه پامل خوشبخته کیږي. په همدې خاطر زما دلچسپي ډیره زیاته وه چې تر اوسه پورې ما د دې سره کار کړی دی.
د متادینو سره په کار کولو کې له کومو ستونزو سره مخ شوی یاست؟
ډیر مشکلات سره مخ شوی یاست. د پولیس د خوانه، د خلکو د خوانه، د ملکانو د خوانه مخ سره ډیر زیات مشکلات وو چې موږ به چیرته کار کوو. اول خو به اجازه نه راکوله او په همدې خاطر باندې حتی پولیسانو به دا وهل ټکول موږ ته به نه پرېښوده چې موږ دوی سره کار کړی دی. او بل خپل دغه داخل افغانستان کې چې ما قتل موتاد چې به جوړ شو او هغه چې به بیا موږ نه برخصت شو یو موده بعد به بیا دا دوباره موتاد کېده. ډېر ځان په مې د دې نه ولو چې ولې دا بیا دوباره موتاد شو. او مثبت اړخونه دا و چې کدی به جوړ شو نو زه به خوشبخته وم، زما به فکر کوو چې دا یو پامیل خوشبخته شو او خپل پامیل دپاره به بیا هغې سالمه کار کوه، پامیل به خوشحاله او دعا به راته کوله.
دا د معتادینو تر شا یا د نشي موادو تر شا د نشي موادو مافیایي ډلې وجود لري. هغوی خو نه پرېږدي چې معتادین دی روغ شي، ځکه که دوی روغ شي نو د دوی دغه مارکیټ، د دوی دا بازار ورخرابېږي. له دغه اړخه تاسو څومره له ګواښ سره مخ واست؟
ډېر زیات. حتی په دې باغ علي مردان کې موږ ته داسې اخطارونه هم راکړه که نور دلته راغلی نو فکر وکړي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی او ستاسو په زمینه ژوندي ونه ګرځئ. زما ګټه وټه خو ټوله په دې معتاد کې چې دا چې تاسو تداوي کوي نو زما تجارت خراب شو. دغه مافیا به ډېر زیات کوشش کوو چې موږ د دې منطقې نه وشلي. بلې په دې باغ علي مردان کې حتی موږ وال شروع موږ وټکول شو. حتی مینونه یې راوړل زموږ موټر ته ایښوده چې دغه موټر کې به چې موږ تللو د باغ علي مردان ساحه کې چې هلته یو ډېر غټ اسپارټونه واقع وخت کې موږ دغه منطقې نه څوک راته شړلی استو، بیا موږ هلته تللی استو، بیا مو ته وزر کړی دی. بالاخره پولیس ته مراجعه وکړه، بیا پولیس یو څه حمایت څنګه کوو او د به اجازه راکوله.
د دومره زیاتو خنډونو سره سره تاسو ورسره مخ خواست، د دې راز په څه کې ولې له د خپل کار کولو څخه نه پښېمانه کېداست، ولې نه پر شا کېداست؟
نو په دې خاطر چې زما دلچسپي هم د دې صدا و چې یو موتا جوړ شي لکه بسته یو پامیل جوړ شي. او زما لپاره دا ډېر غټ افتخار و چې زه یو پامیل ته نجات دغه نه ورکم د دغه معتادیت نه چې ما د دوی سره کار کوو تر اوسه پورې کار کوم.
یو ډول استیګما یا لکه د ننګ موجوده د معتادینو لپاره هم، د دوی د کورنۍ لپاره هم. آیا دغه استیګما یا لکه د ننګ سره تاسو هم کله مخامخ شوي یاست؟ یو معتادینو د صحي برخې یا د معتادینو د رواني برخې د یو کارمن په صفت؟
بلې مخامخ شوم. ډېر خلکو راته ویلي چې ته خو پوډري. ما ورته زه دا افتخار کوم چې زه د پوډري خدمت کوم او د پوډري زه د بدې لار نه ښې لارې ته راولم او هغه نشه یا معتادیت پرېږدي او هغه سالم انسان جوړ چې دا ډېره یو غټه خبره ده. زما د ژوند لپاره تا ته خپل خپلوانو راته ویل چې تم پوډري، خو ما خندلی دي. ما ته چې دا زه افتخار ګڼم چې زه د دې خلکو خدمت کوم. یو انسان چې زما په کومک باندې روغي کې جامع ته سالم تقدیمي کې زه خوشحاله کوم په دې باندې، او دا زما افتخار ده.
تاسو خو 25 کاله دې برخه کې کار کړی، تقریبا د شرایط ول شي چې په دې ټوله موده کې به څومره معتادین رغولي وي، څومره معتادین به جوړ شوي وي ستاسو د مشورو په نتیجه کې؟
تقریبا چې د مهاجرت نه وخت تنن ورځې پورې په حدود 6000 معتادین سره ما کار کړی دی. او دا دوه کرته درې کرته بې معتاد شوي دي، بیا راغلي ما ته بیا جوړ شوي تللي دي زمانه. چې د هغې جملې نه یوه خاطره به زه تا ته دا ویم چې په 2004 کال کې چې موږ د مهاجرت نه رالو کابل ته، نو یوه ورځ یوه ښځه او یوه ننګورې راله او مانه اجازه وخته چې اجازه ده تاسو دو دقیقې خبرې کوم مال ازار ته پور اسروي ته نو هغه ماتی ویل چې زما د ازوی معتاد دی او تقریبا نه همیش کیږي ما ورته وعده کړی دی او دا زمانه ګور ته ورسه ما سره نجنۍ ده اوس طلاق والی چې زوی د معتاد دی تاسو د معتاد لکړې ما مال طلاق راکړي چې زه خپل ژوند او سرنوشت کوم معلوم شي زه ډیر زیات خپه شوم ما ورته ویل چې مورې ما ته یو مش وخت راکړه او ان شاء الله دا مشکل بستا حل شي خو هغه چې دی ما راوسته او د سمې خبرې وکړې دی د معتاد سره دا ما بستر کو یو مش وروسته دا جوړ شو دا ما رخصت شو یو کال بعد ګورم چې دې ته خدای زوی ورکړی او دا لک دی راغی سره د خپلې ښځې د مور سره کار کوي په دې دانه باغ کې یو د پلسکاری دکان یې خلاص کړی هلته بیا زه ورغلم پښتنې لې هلته مې پښتنه ورته وکړله او د زوی ته م ډېر زیات خوشحاله او ما ته ډېرې دعاګانې کولې چې دا ستا برکت و چې زه جوړ شوم اوس زه د زوی خاوند یم او د دکان خاوند یم نو دغه پامل چې خوشبخته شو دا زما په ژوند کې یو ښه خاطره وه د دوی نه
دا ستاسو د فعالیت په ساحه کې څه شی دی چې تا ډېر زیات دردوي ډېر زیات ځوروي
هغه دا دی چې یو خوا خلک همکاري نه کوي ولس همکاري نه کوي په دې عقله باندې چې محتاج جوړ شي هغه ته بیا هم وایي چې دا خو همغه پوډري دی یا په کور کې چې کله دا جنگ او شور کوي نو هغه فامیل ته تا نه ورکوي چې تا بیا سکلی دی ته بیا محتاج شوی تا همغه پوډري جوړ نه شول دا خبرې ما ډېرې ضروري او په دې خبرو زه ډېره په فشار یم کومه چې تاسو د دې خلکو سره دا خبرې مه کوئ تر یو وخته پورې پرې چې دی جوړ شي خو چې جوړ نه شي او بیا دوباره وینم چې دا بیا محتاج شوی دی ډېر سخت مه ځوروي او خفه کېږم
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 1269 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ وحید الله لسو کالو راهیسی نشه کوي دی وایي چې لتاریاکو څخه نشه پیل کړ او اوس د شیشې نشه کوي وحید الله تر نشه مخکې د کابل او هرات تر منځ موټر چلاوه خو کله چې موتاب سو څو ځل د خماري له عمله نږدې و چې موټر جنې چپسي دا چې وحید الله ولې موتاب سو او د نشو له عمله نور لسړه وستونزو سره مخ سوې دی دا بخپل د دل خلې واورو
تر نشه مخکې مې موټر چلاوه موټر یې سد سیمه چلاوه ایرات کوبل پلاین یب کور کلی کې یو درې څالو متادانو تاریخ کې کول پندی ولای کې حالت تاریخ کوس کول تور سکینال ته بندور شیرو کال ته بندور شیرو کا زه خاطر دې ټیپ تاریخ کو گرفتار شو تاریخ کو نه لا 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 زه ټیپ موټر کې تاریخ نه کېدل ګوس پکنیک نور چای بنو زه تی دل تک کوبل کې تاریخ خاص ته لغه زوی بیا دولت بند کړای و زه تی لورن پولیس اوف پیتا حالت متندران وز تی تراش یو کاش پودر وس کا وز تی د خماری د ورکا کوم والا کا سره کم به میکو جوبل به میکو و چې نه ندی کی ورازه دوا دمه پودر می چ وس کا وز تی خماری مماری می امر کاش ول از تی دا موده آسان نشه د یو لیتر یو هغه د تی سبا بیا ورغل بل ورځ می زتی خپل پیسې وخت د تی په دوه رقم سي متاد شو نه پد وجود می ډیر خراب کړای دي کور ایم غرزوالای ما د عمل ته چول ویدل ما تی کورانه ایمه مسته خسته شو لامور پلار تور سه بیزار او رونه دی جون می دیر خراب کلا بخید کار می دونه خراب کلا چی یعنی ما تا چوک و گوری زخپل خوب پوخ دریوار یا ما پینزل شپار از کالا کی دی دریواره ایمه چی و گوری تا زودی خوب خوشی چرا شده ما موتر و چلا و چی یوا پیره بوزم زده ما کار و اغا چی و بینی پویگی موتر بیرترانه و گرزی کورانه اینه یو زو جدای ما نشتول یو زای دیم دو عمل بخاطر چې ژوند مې ډېر په خطر کې دی یعنی تا دې ته رسېدلی چې دویش به مم وړه نه وي درېش به مم نه وو همدا عمل په خاطر د غیوه میاشت مخکې د کابل هوا وتله ما سواریان مې بار کړل ماښام د کابل هوا وتم سدسې موټر وو زه تې شیشه نه و راسره نږدې کې کلا ته چې ورسېدلم زه تې داس خمارید باندې راغله سترګې مې پټې پټې کړې درې ور موټر له سړک راسوه وته سړک وو ته د شګو ته چې شو د سخرپه شو د دوه ټایرو پراجک شوم دې شوم جدی و چه موتر می کارتا دلان ده غرزوال ایوال دی باری داغه دیا چه و کم این دیوالان می چه و چه نشه نکوالا ما تا بیو کار پیدا کب سرای که یا بیو موتر را تاونی و یا بی بلا را تاونی و غپا کرا به تا ده ما سکه تکل ایت که سلام علیکم چه ورسکی بناستم دای برا شجیک شو بلتی دا پوشون چه یارا از سرای مواد و پخاطر در شجیک شو بلتی دا دایی تی بار غرطم و پیسی بمی چه کرسته وقتی
ولا نوی لک دی وخت راغلا و را سره و وس ولا کای و روپی را سره پوی شوم چې دان لنی شي تاسې ډېر بعد بعد خاطرې تلارم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شید چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خدای د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. خو دلاور خان که څه هم ښه موړ او شتمن سړی دی، مجید ته هسې د درواغو پلمه کوي او تش لاس یې پرېږدي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنکړې او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجیدا رضا، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، د مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجیدا، دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجیدا، هو زره ته وایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، ماتل دی چې وای څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم، څه لوغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
ستا خبره سمه ده چې ډېرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو، توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه. دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دانن په ورختۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره، ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر ورختا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څه پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
او خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
ښه ده، کومه سوله تر هغه بدبدتره شوه. میخي حساب انجېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سره. که ډاکټر ته یې بونه سو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویا.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
دغه هم پوډر دي څه، هر څه مو درلوده. تو ستا د دغه غم لړلو نه شوره ناڅه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
مور دې څه وشو؟
مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا، کور مې خراب.
حرام شو دا ټول زمال لاسا ټول جیداد میں پنے شو کے لالا او زان میں پخپل لاس دمرا بے تمہارا گا چون سو پورم در آگ گئے
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.